السلام علیکم د دوو بجو د خبرونه یو ساته د پڅو شیبو کې اونیز پروګرام د ازادي په چپو کې پیلېږي. نن پر دې خبرې کې چې د اوکراین روانې جګړې د افغانستان پر سیاسي وضعیت څه تاثیر کړی دی. نن پنځشنبه ده، د کب یهود 19 د مارچ میاشتې 10 پیل خبرونه کوو. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید ترکی چارواکو په بلنه د یو هیئت په مشرۍ دغه هیواد ته رسېدلی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی په وینا ښاغلي متقی به د انتالیا په ډیپلوماتیک فورم کې د ګډون ترڅنګ وینا او د افغانستان په اړه د بیلابیلو هیوادونو له استازو سره خبرې وکړي. د ترکیې په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو په مشرۍ د پاسپورت عمومي ریاست مسؤلانو هغه آوازې رد کړې چې ګواندي له کومې پاکستاني کمپنۍ سره د افغانستان پاسپورتونو د چاپ قرارداد سوی دی. د پاسپورت عمومي رئیس علمګل حقاني ازادي راډیو ته وویل چې د تېر حکومت لخوا د لیتوانیا له هیواد سره د پاسپورتونو د چاپ تړون لا هم پر ځای دی او نږدې 24,000 چاپ سوي کتابچې له کمپنۍ سره دي چې ژر به افغانستان ته ولېږدول سي. وړاندې داسې آوازې وې چې ګوندي طالبانو د پاکستان نادرا ادارې سره د افغانستان د پاسپورتونو د چاپ قرار داد کړی دی. ځینو طالب سرچینو خبریالانو ته ویلي وو چې د پاکستان نادرا ادارې د افغانستان لپاره 1,000,000 د پاسپورت کتابچې چاپ او افغانستان ته یې انتقال کړي دي، خو د پاسپورت عمومي رئیس دا تشي اوازې بولي. د امریکا د متحده ایالاتونو د کورنیو چارو وزارت وایي چې د افغان کډوالو لومړۍ ډله د ویرجینیا په شمالي برخه کې یوه نوې موقتي استوګنځای ته رسېدلې ده. د وزارت پرون چهارشنبه په یو بیان کې ویل چې دغه افغانان د تیر کال په اګست میاشت کې امریکایي ځواکونو د کابل له هوایي ډګر څخه په الوتکو کې ایستلي وو. د لیزبورګ په نېشنل کانفرنس سنټر کې ځای پر ځای سوي دي. د بیان له مخې دغه افغانان به چې شمېر شاوخوا 300 ته رسېږي په دې مرکز کې تر هغو اوسي چې د میشتېدو د خصوصي سازمانونو په مرسته ورته د امریکا په نورو برخو کې د اوسېدو دایمي ځایونه پیدا سي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا له خپل روسي سیال سرګی لاورو سره په ترکیه کې خپل خبري پایل کړې. دواړه مشران په داسل کې د لومړي وار لپاره په لوړه کچه د خبري کوي چې پر اوکراین د روسي د يرغل دوی اونۍ پر اسوي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت په یو ټویټ کې ویلي چې کولیبا به په دې سفر کې د روسي د شخړو پر کمولو او په اوکراین کې د جګړې د بندیدو په اړه خبري وکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان تمه شو ویلي چې د کولیبا او لاورو ترمنځ خبري به دایمي اوربند ته لاره پرانیزي. د اروپایي ټولنې مشران نن په فرانسه کې جرګه کیږي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل پر اغېزو بیړنۍ خبرې وکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون چې هیواد یې د اروپایي ټولنې دوره‌یي مشري کوي په دې سرمشریزه کې به د اوکراین موضوع رهبري کړي. او د اوکراین له لوی ښار سومي څخه د بشري دهلیز لارې د ملکیانو وتل نن د درېمې ورځې په مخه دوام کوي. له دې ښاره ملکیان په داسل کې وځي چې اوکراین او روسیې په سیمه کې پر یوه اوربند موافقه وکړه. په همدې حال کې راپورونه ورکول سوي چې په ماریوپول ښار کې پر یوه زیږنتون په یوه حمله کې 3 کسان وژل سوي دي. له سومي ښار څخه روانه اونۍ په زرګونو کسان وتل. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. په پاتې شیبو کې احمد شیبر د ازادي په چپو کې اونیز پروګرام کې درسره دی.
د ازادي په چپو کې
در امواج ازادي
احمد شبریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د اوکراین جګړې د افغانستان پر وضعیت له اقتصادي او سیاسي پلوه څه اغېز کړی دی؟ په دې اړه دلته بحث لرو. څه باندې دوی ونې مخکې چې روسي پوځیانو پر اوکراین برید وکړ، د رسنیو سرټکی اوکراین شو. لا هم دی، تر دې مخکې د نړۍ په مهمو موضوعاتو کې له افغانانو سره د بشري مرستو مسله ډېره یادېده، خو اوکراین دا مسله اغېزمنه کړې ده. د افغان ښځو د وړتیا او پرمختګ مرکز مشره محبوبه سراج وی چې د اوکراین د جګړې له امله افغانستان ته پاملرنه دومره کمه شوې ده چې حتی د دې له بنسټ سره مرسته اخیستې نه دي لکه چې پخواوي.
د اوکراین موضوع د نړۍ لپاره ډیره مهمه ده او دا د افغانستان په موضوع اغیز کوي او اغیز کړی دی. دغه موضوع په مهاجرینو هم اغیز کوي. څومره مهاجرین چې انتقاله ولای سول اوس د کچا اوکراینیانو ته ځانګړي سوي ده. زما بنسټ سره کوم مرسته نه ده سوي، یوازې یو اندازه کمی پیسې راکړل سوي چې خلکو ته ورکو.
شاید د اوکراین د جګړې اغیزې وي چې د ترکیې په انتالیا کې د غونډې د اجنډا په اړه مهمه مسله په اوکراین کې د اوربند هڅې یادې شي. سربیره پر دې چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقیدی غونډې ته ورغلی دی او مخکې دا خبره کېده چې پر افغان مسلې به ډېر خبرې کیږي، خو اوس هر څه اوکراین تر سیوري لاندې راوستي دي. په دې خبرونه کې مو میلمانه دی عبدالکریم حقانیار، په پراکې د افغانستان سفیر شهزاد ګل آریوبی، د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد، او د میلمنو هرکلی کوم. خو مخکې تر دې چې اصلي بحث ته راشم، د اوکراین د جګړې په اړه د نړیوالو د دې اندېښنو په ارتباط به په لنډو د ډاکټر تنها نصر واخلم. ډاکټر تنها د اټومي چارو متخصص او څیړونکی دی او په خبرونه کې را سره وصل شوی دی. تنها صاحب، خبرونه ته شرح لې لومړی کا په لنډو دې تراشي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداري چې اټومي ځواکونه یې تیار سي کړی دي، څه معنا؟
سلامونه ټول ته. د دې معنا دا ده چې اټومي وسلې یا هغه د اټومي وسلو انتقالون کې وسایل هغه لا خپل دایمي ځایونه راستل سوي دي، او د دې لپاره چې که هر وخت ورته امر وسی دې به دې ته آماده یي چې استعمال سي او فایسي او د تیارو په واسطه باندې انتقال سي.
تنهاسب دغه حالت ته په اروپا کې اندیشنې زیاتې دي، ویل کېږي چې خلک د ایوډین په نوم ګولۍ اخلي چې ځان وساتي. دا څه ګټه کوي دې اټومي جګړې پر مهال؟
بالکل، اول خود خدای ته حالت نه راولي، خو د کله چې اټومي وسلې استعمال سي په هغه وخت کې رادیواکټیو آیودین ډېر زیات د اټومي وسلو څخه چاپیریال ته خپرېدای سي، او د دې لپاره آیودین د جاغور کچیر تدبیر جسي جاغور مرض وایس کیږي او په پایله کې سرطان رامنځته کولای سي. خو کچیر ته سړی دا غیر رادیواکټیو آیودین د ټابلیټ په شکل یا هم د یو مایع په شکل واخلي، بیا هغه د تایراید غده چې دا جاغور چې مرتوی هغه هغه د آیودین د جذب مقدار کې هغه خپل مشبوه حالت ته رسیږي، بیا که رادیواکټیو آیودین جذب کړي بیرته اطراح کوي. نو دا یو ډیر وړوکی مرسته یوازې د جاغور د سرطان مخنیوي لپاره کولای شي، خو نور د وړانګو ټول نور اثرات چې په چاپیریال او په انسان په وجود باندې یي هغه خپل ځای پاتې دي او خپل خطر په خپل ځای باندې پاتې کی. یوازې جاغور سرطان په برخه کې ډیره کم مرسته کولای شي.
د اوکراینی چارواکو په وینا د چرنوبل د اټومي بټي په برخه کې برېښنا په جنو بټیو باندې وای قطع شوې ده، او اوکراینی چارواکو سخت تشویش څرګند کړی دی. په اټومي نظر کې چېرته برېښنا پر بټیو باندې قطع شي، آیا د وړانګو د خپرېدو خطر شته؟
چرنوبل اټومي بټي خوسته کارل ویدلې ده، هغه یوازې هلته هغه دی پاکاری کوم عملیات چې د دیش کال نه اضافه چې هلته روان دي، او یا هم کوم هغه ټوله بټي چې تر څار لاندې و هغه ته برېښنا په کار، او هغه برېښنا چې قطم سي د وړانګو د خبراوي امکان تقریبا صفر ده، ځکه هغه د وړانګو د خبراوي کوم حالتونه چې موجود و هغه ورده مخه د هم د اوکراین هم د نړیوالې ټولنې په تیر بیا د اروپا د مختلفو پروژو په ترڅ کې هغه خطر اوس تقریبا صفر تر کم سو، او چون بټي غیر فعال ده د برېښنا شتون نشتون به یوازې د رڼا د کموالي او زیاتوالي او همدارنګ هغه تحویل سیستمونه چې بده کوم کور یا پوښ چې د بټي په سر باندې جوړ شوی ده هغه ته یعنی تخلل برامنځته کی. نو د وړانګو د خپراوي امکانات تقریبا صفر دی په حالت کې برېښنایي کنه.
د اټومي چارو متخصص او څېړونکی ډاکټر تنها، مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. اوس په د افغانستان مسلې ته مخه کړو چې دا جګړه د افغانستان پر اقتصادي او سیاسي وضعیت څه اغیزې کوي. خو بیا هم د هغه کسان چې په اوکراین کې بند پاتې دي، د اوکراین د جګړې په پیل کې په افغانستان کې د پراګ سفیر شاغلي آریوبی ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی لاغو افغانانو سره مرسته کوي چې په د اوکراین کې پاتې دي او دوی راباسي. آریوبی صاحب، دغه چاري چیرته رسیدلې دي او تر اوسه پورې څومره افغانان تاسو په هڅو باندې له اوکراین راوتلي دي؟
شبر صاحب، مننه تاسو ملمنو او اوریدونکو ټول ته سلامونه وایم. په اوکراین کې کله چې د وضعیت خراب شو، الته موږ بعض افغانان درلودل چې هغوی هلته ژوند کوي، او محصلینو درلودل، او بعضې افغانان چې هغوی نوي د دې تحولاتو نه وروسته اوکراین ته راوړي وو، د هغوی پروسې ماتلی وی ترڅو دریم هوا تلار شي. نو کله چې دا وضعیت خراب شو دوی کوشش وکړلو چې همسایا هیوادونو ته لاړ شي. د اوکراین سره کوم نږدې همسایا هیوادونه چې دي هغلته پولینډ دی، سلواکیا دی، هنګری دی، رومانیا، مالدووا دی، دوی اکثر دې هیوادونو ته کوشش کولو چې واوړي. نو بیا اکثر پولو کې دوی ته مشکلات جوړېدل، اجازه یې نه ورکوله. بعضې افغانان وو چې هغوی قانوني اسناد نه درلودل، پاسپورټونه نه درلودل، دوی موږ سره اړیکه ونیوله او دا دوی غږ پورته کړلو. نو موږ دلته خو تاسو ته معلومه ده چې هېڅ امکانات نه لرو، موږ مالي امکانات بیخي په صفر کې دي او بشري امکانات مو کم شوي دي. نو موږ یوازې د ډیپلوماتیکو اړیکو نه او خپل اړیکو مو چې د هنګري هیواد سره، سلواک سره، چک سره، دوی سره درلودلې، دوی باندې مو غږ وکړو. دوی ته مو رسمي مکتوبونه واستول او د دې خلکو یو لیست مو جوړ کړو. موږ یو غټ کار چې وکړلو، یو دوه ټلیفوني شمېرې او د ایمیل شمېرې مو اعلان کړل د خلکو ته، څوک چې ستونزه کې وي، څوک چې غواړي دغه تخصه ولي، باید موږ سره ځانونه رجستر کړي. او چې موږ پوه شو چې د چا څه ستونزه ده، څه مشکلات دي، په دوه ورځو کې تقریبا 500 اړیکې موږ ترلاسه کړلې. خلکو ډېر شکایتونه درلودل، په ډېر بد حالات کې ول او ډېرې غټې ستونزې درلودلې. دوی په ویره کې وو، په تیښته کې ول او په سرحدونو کې 3 ساعتونه زیات وخت دوی تیر کړی او چاته اجازه نه ورکوله. نو موږ کله چې د همدې هیوادونو سره مو اړیکه ټینګ کړه او دوی ته مو رسمي د دوی ټول لیست واستولو او دوی ته مو جدي غوښتنه وکړه چې هغه افغانان چې
آریوبی صاحب محترم دقیق ارقام لري چې څومره کسان راوتلي دي د افغانانو له ډلې له اوکراین؟
دقیق ارقام خو نه لرم. زمونږ سفارت چې په پلین کې دی، هغه په د همانګې په ګروپ کې معلومات شریک کړل چې د 2000 نه زیات پلین ته راغلي دي. تلواک موږ ته شپږ 500 کسان په لیست کې، دوی ټول هغه هیوادونه چې د دوی وګړي راځي سفارتونو ته استوي، هنګري تقریبا تر شپږ اویا پورې، رومانیا او مالدوا چې دی هغوی معلومات تر اوسه پورې موږ سره نشته دي، خو هلته خلک ټول موقت دي.
او په چک جمهوریت هم څوک راغلي دي؟
بله، چک جمهوریت خو د اوکراین سره سرحد نه لري،
خو سلواکیا لري.
بله، اغه خلک راځي دلته. دوی اکثر افغانان په چک یا سلواک یا هنګری کې نه پاتې کیږي، اکثر دوی کوشش کوي او تریشته یا جرمنی ته ولاړ شي. دوی اصلي هدف هغه دی.
ما نه راځي به څه
هم نشته دوی ته، په اړتیا توجه هم نشته دی ورته.
ما نه د سیاسي چارو کتونکو او د روسي د چارو کتونکو به ورته وایم. حقانیار صاحب هم په خبرونه کې را سره دی. حقانیار صاحب، ستاسو په باور د اوکراین د جګړې اصلي علت څه شی ده؟ یعنی مطلب مې دا دی چې روسي ولې په اوکراین باندې حمله کړې ده؟ پولانډولو
سلامونه تاسو اوریدونکو ته. د روسي او د اوکراین ترمنځ کړکیچ اوسنۍ نه ده، دا ان له 2014 کال نه راپیلېږي. هغه وخت چې اوکراینیانو د هغه وخت روسانو حکومت پراس کې ویکتور یانوکوویچ وختل چې د اروپا سره د اوکراین د مناسباتو مخه ونیسي، اوکراینیانو په مقابل کې عکس العمل وکړو او روسیې د ویکتور یانوکوویچ ملا وتړله. هغه و چې د خپل حاکمیت له لاسه ورکو روسیې ته وتښتیده. وروسته له هغه بیا دغه دوه جمهوریتونه یا اپتونوم سیوی دونیتسک ته او بلې لوهانسک ته دغه خلکو د خودی رادیت تملا وتړله او مظاهره وکړه. بل اخره وسلواله مبارزه وکړه او روسیې له دوی سره کومک وکړه. همغه وسبه په هغه وخت کې روسانو کریم تلاش ورغته او کریم له اوکراین څخه جلا کړ. نو اصلي وقدای اصلي غټه له 2014 کال نه راپیل شو. بل اخره د 16 د فبروري باندې پوتین تصفیه وکړه چې په اوکراین باندې یړګل وکړي.
منن حقن یارسب مجاهد صاحب، ستاسو په باور د اوکراین پیښې د افغانستان په سیاسي وضعیت باندې تاثیر کړی دی؟ د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تل دا خبره کوله چې سیاسي تعامل له نړیوالو سره زیات شوی. آیا له تیرو دوو اونیو را په دې خوا دغه سیاسي تعامل کم رنګ شوی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زم په خپل نوبت ستاسو درنو ملمنو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اول خدای دې د اوکرين جګړه متاسفانه د سیمې او ټول نړۍ په ګټه نه ده. خدای وسه دا جګړه نه وایسته او د دې بدیل لارې په معقول لار باندې پیدا شوی او بل دا د دې د مسرات ډیر په اقتصادي لحاظ باندې طبي سیم په سیمه کې ستام په افغانستان باندې ستاسو د نیکسو د ګرانښت مثلا د نورو توکو خوراکي موادو د ګرانښت موضوع سره تړلې دا منفي اغیز لري. خو په سیاسي لحاظ باندې زه فکر نه کوم چې د افغانستان په وضعیت باندې اثر ولري، ځکه موږ اوس هم ډیپلوماتیک اړیکې روانې دي. دا نن زموږ د بهرنیو چارو وزیر محترم متفق صاحب په ترکیه کې دا په رسمي سفر باندې او تاسو سبا غونډه ده
مجاهد صاحب
ګډون کوي.
مجاهد صاحب وبخښه، د ترکیه د انطالیا په غونډه کې مخکې د راپورونو خبره شوې او مثلا ازادي راډیو د اوکرين تر جګړې مخکې دغه یو خبر درلود چې ممکن په ترکیه کې د افغانستان په ارتباط غونډه وشي، لیکن اوس د همدې غونډې په ارتباط باندې ټول رسنۍ دا خبر ورکوي چې د انطالیا په غونډه کې ممکن د اوکرين د اوربان په ارتباط باندې بحثونه وشي. فکر نه کوي دا په خپل یو ډول د افغانستان قضیه اړخته کول دي؟
دلته په دې غونډه کې د ګڼو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ته د هیوادونو جمهور رئیس بلل شوی دي او طبیعي ده چې ټول به د افغانستان په مسله باندې بحث نه کیږي. د سیمې په مسله سره ارتباط لري او د اوکرين جګړه هم ډیر اثر نه پاتې کړی، ځکه ټول سیمه دې متاثر شوی ده. طبیعي ده چې په بحث کې کیږي کوم افغانستان بیا هم خپل ځای ګالري او خپل غدي موږ حساسي سیال تطبیق دی هغه په دې مسله موقفه هم دفاع کوي هم خپل غوښتنې لري. زه فکر کوم طبیعي اثر خو ممکن لري، ولی داسې اثر نه لري چې موږ بيخي ویر کې ویا افغانستان قضیه یو ارت.
مجاهد صاحب مخکې د پپرا کې د افغانستان سفیر عربي صاحب سرګندونې تاسو واورید، د طالبان حکومت دې ته چمتو دی چې له دغو سفارتونو سره مرسته وکړي چې دغه کډوال چې په اوکرين کې بند پاتې دي دا خوندي راووسی؟
موږ ټول هلې ځلې کوو چې هلته افغانان دي په اوکرين کې په جګړه کې بند شوي دي او ستونزې ورته پولاړ دي، هغه ته یو طریقه باندې هم د وټو لار برابر شي. په دې مورد موږ د ډیپلوماټیکو لار نه اړیکې کړې دي د بیلابیل هیوادونو سره، د اوکرين تر نږدې د هغو هیوادونو هم تقاضا ده چې افغانان ته پناه ورکړي چې هلته بند پاتې د جګړې له امله دي.
سوال دا چې له دغو سفارتونو سره، له دغو افغان پخوانی حکومت د افغانستان له سفارتونو سره تاسو په تماس کې یاست یا مرسته ته حاضر یاست؟ بله مهرباني.
بهرنیو چارو وزارت په ټول سفارتونو سره اړیکې لري چې باندې دي او نسبي فعالیتونه لري. هغه هم غوښتنه کوي چې خپل لارو نه هڅه وکړي چې اوکرين کې څوک بند پاتې دي د هغو لپاره نجات لارې ورسوي. هر لارې موږ کارول دا تمه ګرم مثلا سازمان سره موږ پلان دي شریک کړي حتی که اوس څوک هلته ځان مننه
مننه. عربي صاحب ستاسو تقاضا څه ده چې په کابل کې واکمن حکومت څه رقم کولای شي چې له تاسو سره مرستې وکړي چې دغه کډوال خوندي راووسي نورو سیمو ته؟
شبر صاحب مننه. زما په نظر باندې کډوالو ستونزې چې دي مالی یا تخنیکی یا فزیکی همکاری ته زمونږ لخوا نه یا د کابل دولت لخوا نه پوس وخت کې کوم ضرورت به نه وي، ځکه چې هغه اړیکې اول ورځو کې چې موږ سره وی شکایتونه ول او ډېرې سختې ستونزې درلودلې هغه ټول حل شوي دي. هغه شکایتونه او د دوی اړیکې 500 زیاتې وي، هغه ټول صفر ته رسېدلې دي. نو څومره معلومات موږ چې لرو چې دوی د نورو هیوادونو ته داخل شي، هلته لکه نورو اوکرانیانو ماجرین ته د افغانانو تم په درنده سره ګوري، سلواک دولت انګری دولت دواړه موږ ته رسمي مکتوبونه راوستول او راته وویل چې هیڅ نوې تغییر به نه کیږي. افغانان چې د پولي څخه راووري په پولو کې مرته سنتیاوي برابرېږي او دلته چې راووري څومره لومړنۍ مرستې چې دي نورو رکنان ته او نورو ملکونو ماجر د جوړ کړي کې افغانان ته هم همدغه رقم ته ورکول کیږي. مله د یونیسیار دفتر شته دی او ایم دفتر دی د پیپل نید یو چکین جوړی دوی ټول سره په تماس کې یو محتوای چې کوم تبعیض نه کیږي کوم فرق نه کیږي د دې بشری ناورین د پوکان باندې راغله ټول تپیا وسترګ باندې کتل کیږي. نو په تاسو وخت کې کوم پیسې راوستل چې موږ کوم غوښنو کوو او افغانان او ستونزې اکثره زما په نظر باندې حل شوي دي. هغه کسانو چې غوښتل چې د یوکرین ته ووځي، بعضې افغانان دي هلته دوی جایدادونه لري او دوی کاروبارونه لري، دوی نه غواړي چې ووځي او تر وخته پورې پاتې دي. کېدای شي دوی فکر کوي چې وضعیت ښه شي، نو دې په خطر باندې داسې جدي غوښتنه زموږ نشته د کابل څخه. حتی د وزارت خارجه موږ نه رسمي هم غوښتنه کړې وه چې دوی باید همکاري ورسره وکړي. هغه څومره کارونه چې موږ مخکې وړي وو دوی ته رسمي ګزارش ورته ورکړل چې دغه کارونه ټول مخکې شوي دي. یو مانګي شته دی انشاءالله که چېرته ستونزه وه موږ کابل باندې نور د نړیوالو مساتو باندې تک وکړو چې دوی ته باید رسیدګي وکړو. خو دلته موږ اړیکې ټولو هیوادونو سره ښې دي، د چک دولت، سلواک، هنګري، هلته پولینډ کې کومه ستونزه چې وغه مو حل شوې ده. داسې ستونزه زه نه ګورم چې موږ
مننه عربي صاحب مننه له بي خبرتیا پسې به دا مسله وڅېړو چې له اقتصادي اړخه د اوکراین جګړه د افغانستان پر وضعیت اغیز کوي او بیا څه اغیز کړی دی.
آزادی په چپو کې پروگرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه میلمانه مو دي د سیاسي چارو کتونکو عبدالکریم حقان یار په پرا کې د افغانستان سفیر شاهزاد ګل اریوبی او د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن د سه‌شنبه په ورځ پر روسي نوي بندیزونه ولګول او ویل
Today I'm announcing the United States is targeting the main
Joe Biden way nan za elan kom che mutahidi alatuna da Russia da iqtisad asli raq pa naqsha kawi mush la Russia cha da telo gas aw energy tool waridat manakaw mujahid sa pa Kabul ki la da elan Russia da nadi pa bazaruno ki da telo bay gran shwi aw gas ham pa Kabul ki tarasa puri asar kade
اول باید وای دا جګړه چې کله شروع شو د جګړې له عمله د نفټو قیمت په ټول سیمه کې لوړ شو. دا د کریس افغانستان ته مسر وګرځي ځکه چې موږ تجارت لرو تیل او غاز او د څومټو کې افغانستان ته راځي په ټول نخور باندې اثر کړي. وای دا ست نه په افغانستان نه دلته په سیمه ټول سیمه باندې دا او دوه د اورسي باندې چې د مسکو په صادرات کې تیل باندې لګي دا ځکه اثر خاصونه لري چې موږ د مسکو سره د تیلو کوم لوی صادرات نه لرو، د نورو هیوادونو موږ خپل ضرورت تیلو پوره کوي.
او مننه د حقانیر سب د تیلو او د غازو په برخه کې د روسي صادرات ډیر زیات دي، حتی ویل کېږي چې شاوخوا 400 میلیارډ ډالر تر رسیږي. دغه ډول بندیزونه د روسي په اقتصاد باندې په لنډه موده کې تاثیر غورځولی شي او کنه په اوږدې موده کې ممکن تاثیر وکړي؟
بله، ما غوښتل چې مخکري پښتنه یو څه نیمګړی وزما په نظر دی ریډونکو لپاره. اوس د روسانو لپاره هغه د فرانسوي اصطلاح نوستالوژي یا پتیر کې هغه خوبونه چې دی پتیر هغه د تیر خوبونه ویني، یعنی پوتین غواړي چې پوتین اوکراین د خپل نفوذ صاحب ولي او بانه داده چې دوی ګوره د دونیتسک او د لوهانسک د خلکو له حقوقو څخه دفاع کوي، لکن په اصل کې دوی غواړي د ناتو مخه ونیسي، دوی د خپل امنیت د ډار له وجې د کارت ملا وتړ اوس نورې بهانې کوي. نو خبر اصلي دا ده چې روسیا غواړي خپل امره د پراختیا غوښتنې تیوري وړاندې بوزي او اوکراین به نه اولنې هیواد به نه به ورستی وي. ممکن دا پروسه که په اوکراین کې موفق شي وړاندې هم لاړ شي. تاسو د دې اقتصادي اړخ ته زه فکر کوم په دنیا کې هیڅ داسې هیواد نشته چې د دغه جګړې له اثرات څخه ګوښه پاتې شي. په تیره بیا روسیا چې په نړۍ کې دریم هیواد و چې د تیلو تولید یې کاوه، تیل د 2000 کال په پیل کې یو بیلر په 50 ډالر وو، اوس یو بیلر په 160 ډالر کابو اټکل کېږي چې دغه نرخ ده. نو روسان تر بل هر چا زیات متضرر ځکه کېږي چې ټول هغه خارجي شرکتونه چې په روسیه کې فعالیت کوي د چین له چین نه ماسي وه، هغوی خپل کارونه بندوي او په دې کې 3 میلیونه اوکرانیانو کار کوي. د مثال په ډول کابو 900 شاوخوا مکدونالدز هلته تړل کېږي، د سویډن لوی مغازې د ایکیا په نامه باندې مشهور دي او 3000 کسان پکې کار کوي، هغوی 3 میاشتې خپل فعالیتونه وتړل. او دې تر څنګ اکثره خارجي شرکتونه خپل کارونه بندوي. له بلې خوا لروسانو سره د سیاسي راشدر شو راخوا اقتصادي راشدر هم بند وسو نور غرب او غربیان او هغه هیوادونه چې د غرب ملاتړ دي هغوی له روسیې سره راشدر نه لري او یعنی د روسیې صادرات بنديږي کله چې هیواد صادرات ونه لري په هیواد کې هغه کرنسی خپل ارزښت له لاسه ورکوي اوس د ډالر بیا کابو 50% خپل ارزښت له لاسه ورکړی ده بیکاری رامنځته کوي او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې ثبات له منځه ځي استراب رامنځته کوي او استراب داسې حالت ته چې انسانان په ډپریشن مبتلا کوي کله چې یو انسان روحاً ناروغ نارامه وي هغه خپلو کارونه باندې په ورځني ځوان باندې تمرکز نشي کولی له بل اړخه روسیه داسې ورټل سو زه فکر کوم چې د دې لپاره لسیتي په کار دي چې تر څو بیرته روسان هغه خپل او د سرستم د فبروري نه مخکې اعتبار بیرته ترلاسه کړي او بل تاوان یې دا ده چې د روسانو سره د روسانو په مقابل کې ذهنیت هغه ذهنیت چې موجود و هغه ذهنیت واوښت او ناتو په تیره بیا اروپایي اتحادیه بیرته سره متحده کړه اروپایانو کرکه ورڅخه پیدا کړه افریقان اروپایان په منځ کې ډار رامنځته کوو دغه ډغه ډار پر بنیاد باندې اروپایان حاضر دي چې سرمایه گذاری وکړي تاسو ګوري مثال جرمني 100 میلیارډ یورو یوازې د وسلوال پاوز د تکفیل لپاره تخصیص ورکړو او دغه تخصیصونه ټول به یا بل عجیب ودي جرزی او یا بل انکشافي ودي جرزی نو په هر حالت باندې زه فکر کوم چې هم روسانو او هم نړیوالو په تیر بیا د اروپا پر اقتصاد باندې سخت گذار وکړو او دا ممکن ترزیاتی مودی پر بیرته وای نس کولای چې پاغا ساري سره فکر کیږي بیرته په فو درې
مننه حقن یاسب د افغانستان مسلې ته بیرته راوګرځو د اوکران د جګړې په ارتباط د افغانستان د سوداګری او صنایعو د خونی د مدیره هیئت غړی ازرخ شافیزی وای چې د اوکران د جګړې لامل په کابل کې د تیلو بي زیات شوې د سرګندونې او بیا مجاهد سب تاسو ته راځم
افغانستان په خپل کچا په خپل سطح یو مارکیټ ده اما ډیر کوچنی مارکیټ ده دی پترو ډالر هیوادون لپاره د ډیر جذاب نه دي شاید اوس ټول زمونږ ضرورتونه یو یو نیم میلیون ټن دي اما په هر صورت د افغانستان په نړیوال اقتصاد باندې ډیر اغیزه نه لري د نړیوال اقتصاد بدلونونه او کړکیچ په افغانستان باندې منفي اغیزه لري ډیر اوس هم چې د اوکرين جګړه پیل شو تقریبا 1000 افغانۍ قیمت تمام شو د تیل پر لیټر کې په افغانستان کې جګ شو
مجاهد صاحب د دې لپاره چې دغه قیمت د تیلو نور هم پسې زیات نشي ستاسو حکومت دغه سلاري چاري سنجولې دي چې د تیلو قیمت ثابت تقریبا ثابت وساتي
بلې موږ حتی کوو چې دلته د تیلو قیمت هم ثابت وساتو او لګانو هیوادون نفتو وارد شي افغانستان ته او هغه اړتیا پوره وي خو دغه مخکې ما وویل چې دغه یادونه کېږي چې قیمت لوړ شو د نفتو د په سیمه ییزه کچه ده نو مثلا که په ایران کې که په ترکمنستان کې که په نورو هیوادونو کې تیل ګران وي بیا موږ هم نسکو ولې د قاعده نه ځانو واسه د کاګرانی به بیا وی د کوم له هوادو نه تیل واردو خو د څه نه د خاص په افغانستان کې د اثر غوځي دا اثر په ټوله سیمه کې دا ورښتیا منفي ده متاسفانه د جګړې لامل د سیب وصول الله خو متاسفانه دا جګړه باید نه وشو سوي د ټوله سیمه او ټول نړۍ به د دې نه ځان باري
مننه مجاهد صاحب لوي خبرتیا وروسته اوریدونکو ته مخه کوو د دوی نظر حمله ملمنو سره شریکو
د ازادۍ په چاپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او اسکایپ لالارې لا ملمنو پوښتنې کولای شئ شمیرې د خبرونې په ترڅ کې لانو
زموږ شمیره ده 00420221240 دا شمیره تکراروم 00420221240 تاسو کولی شئ چې د واتس اپ لارې په دې شمیره زنګ راته ووهئ همدارس کولی شئ چې د سکایپ لارې په دې خبرونه کې ګډون وکړي هیله کوم چې په لاندو باندې خپلې پوښتنې وکړي چې میلمانه د ډیرو اوریدونکو سوالونو ته ځواب ووایي یو اوریدونکی راسره مهرباني وکړي ازادي په سپوک پروګرام تاسو سره سره اسمه مهرباني وکړي
بلې ورشي بارسا
وساورم مهرباني
سلام علیکم بر سر خپلواک اندیرات نه مجاهد تواریبی سب تو تاسو ته بعد سلام ز خپل د اریوبی سب ته مستوال دی چې په بعضی افغانان دي چې په خارج کې دي د تذکری او د پاسپورت مشکلات لري بعد تذکری نه لري بعد پاسپورت نه لري دوی خپل هم وویل آیا دوی دا مشکل علاوه لسی یا الکترونیکی تصویریال ته شروع کی یا پاسپورت ور پیدا کی او یا سروشی ور پیدا کی تر مشکلیال ایبل سوال مجید صاحب سره اول افغانان د دې خوشاله دي راځي د امنیت راوړی وې زخپل خو د دې خوشاله ما چې بس دې به یو کار وکړي چې ایران او پاکستان سره د تجارت لږ کی د ازبکستان سره ترکمنستان سره زیات د تیل د ګاز دی په دا چې دا غوډه یو اتونه د افغانستان د خلکو دوه سیواتون نه دي او ټول ملت هم د دې خوشاله دي راځي دې پیغام کامیاب شي چې بس
مننه خپل واکس بل اوریدون کې ته مخه کوو ازریب سپوک پروگرام دی مهرباني وکي تاسو بلند کې اسمه
سلام سي شبر
سي تاسو ژغه نه کاس
سولینا
مهرباني وس لطفاً کلس خبر کوي وست شخص هم کلس خبر کوي لطفاً رادیو مړه کوي زکه بیا ژغه نه کاس مهرباني
خاص دې و زه غواړم چې دغه موزن سایسر به هر څه خبرې وکم هله درن چې ماته وخت راکې مړ څو ځل د ازادي رادیو سره او د نورو ځایونو سره د خپل سند د کړې د شریکړې مند چې موږ راخت روس پر چانه دی او د نزاستو نور ته حل شوی د شبکو په اړه باندې مړ څو ځل ازادي رادیو ته پیغامونه فرشت دی او نور مخابرات رئیسات او د 1500 افغان مسلم شرکت هم زنګونه ویل دي تر اوس پر موږ دغه وستون د حل شوی دا ستونزه خو دوم رستون زم نه دی یعنی دا خو وس نه غده
کوم ستونزه نه پخ ستونزه نه کړی یاد کوم ستونزه
د مخابرات ستونزه دلته ګرځي چې په هلمند ولایت کې دغه کار نه کوي شبکې کار نه کوي هغه کله افغان میسي وي کې ام 10 کار شبکې هغه کار نه کوي به کې تر اوسه پرې زغه زموږ چا زموږ ځخ چان نه دی او دلته موږ څه ځلیم دغه ستونزه د ازیر سره د نور شبکو سره شریک کړو موږ هیله دار چې موږ دغه ستونزه اول حل شي نه 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 په خارجان سره لري نه په موږ سره لري نه دغه بندرونه
مننه تاسو پښتنه به ورس مجاهد صاحب تر راځي کوم بل اوریدون کې ته مخه کوو ازادي سپوک پروګرام دی مهرباني وکړئ تاسو پلان د دې اوریدون کې ژغ قطاسو بل اوریدون کې ته به مخه کو د اسکایپ لاره هم بیا اوریدون کې را سره دی ازری په پوک پروګرام دی دا زنګ راځي او برته د دوی ژغ قطاسو مهرباني وکړئ تاسو پلان کې است تاسو را سره است لطفا خبرې وکړئ نو سره اورو بل اوریدونکو ته مخه کو
زاری رادیو ټول قدر من اوریدونکو ته او محترم مېلمنو ته سلام کوم
وعلیکم مهرباني
د مجاهد صاحب سره یو پوښتنه کوم ما د جنو دکاندارانو تخاورې دلی دي چې د کوم نشانه کې چې قیمتي راغلي ده دوی ګمرک مخکې حکومت اخستی 2000 افغانۍ دی 1000 روپۍ نه یو نیم 1000 روپۍ اخې درې برابر کړي دي دا خبره تر کومه هدف پرې رښتیا ده
تاسو لکم زه زنګ وهلای د ټلیفون قطش یو بل اوریدون کې اخلو بیا زکه چډیر انتظار نشو مهرباني وکړئ اوس ریپ سپو پروګرام دی
سلامونه احترامات د دې راډیو ټول کار اوریدون ک ته وړاندې کوم خاص یو سلام د میلمنو ته وړاندې کوم چې له دې سره جوړ دی راته
مهرباني خپل پښتنه وکړئ لطفا
دغه ما مجاز زب نه د پښتنه چې تاسو باید د اوکران کې کوم افغانان د اوسر باید مرسته وکړي ځکه اوس تاسو نیول کیږي ملامت چې تاسو باید زول دولت ته بیا غوته غوته نیول کیږي تاسو باید ضروري د اوسر مرسته وکړي ما هم مرسته سره وکړي چې هغه وځي د اوکران نه
مننه مننه چې پښتنه مو هم له پروګرام سره ډیر مرتبطه و لومړی براشم د مجاهد صاحب ډیر سوالونه تاسو سره جیو کچرتل لطفاً کتا سوالونه د شکړی په لاندو لطفاً جواب ورک
بلې دا دی یو ورور هلمند نس د مخابرات په اړه څه ویل په دې باندې ان شاء الله کار روان ده د اترای ادارې له خوا د مخابرات وزارت تفاصيل د هواد ټول برخو ته مخابراتي سیستم غزي او کوم سیستم سي محرومه مخکي او ته رسیدګي او کیفیت باندې کار او کیسه کیفیت ډیر وي خدا طبعا یو د سي پروسه د سي وخت نيسي د وسایلو ضرورت وي او کارت ضرورت یو څه وختګیره ده خو زه اطمینان لرم چې مخابرات په ټول هیواد کې برابر کیږي او هر نقطې ته به هم انټرنیټ رسیږي او هم به مخابراتي خدمات او دوه موضوع سي ګراني ذکر راغلی چې ګمرک زیاتواله راځي خبره سم نه ده ګمرکات زیاتوي نه دي البته یو شی سي په ټول ګمرکاتو کې شفافیت زیات شوی ده کوم موټر سي په غلا باندې به تیرېدل یا به بغیر ګمرکي شکل تیرېدل مالونه به بغیر قانوني توګه واردول مالیات پې نه ورکول یا به ګمرک نه تاویل او دغه مخنیول څه ده خو دا په ګرانی په معنا نه ده بلکې د قانون قانوني کېدو
او د هیواد په ګټه ده. او بل دریم ورور چې پښتنه اوکراین کې کوم هیوادوال دي باید وایي چې موږ تماسونه کوو ټول لارونه هڅه کوو چې اوکراین هم تاسو هیوادونو سره ما خبرې شوي دي افغانان په خیر هلته ورسي او که چیرې څوک په اوکراین کې اوسېږي د هغو ژوند هم وساتل شي بېلابېلو نهادونو سره موږ په دې برخه کې تماس
خپلواک لهرات دا پښتنه لرله چې افغانستان ډېر اعتقاد منځنۍ آسیا په هیوادو کې د تجارت په برخه کې په برخه کې مجاز شي.
افغانان باید په یو هیواد هم ډېر اعتقاونه کې ګڼې لارې شته چې موږ د خلاصې دي. افغانستان ډېر لوی هیواد نه ده، د خوراکي موادو رسد دغه سي نفتي مواد او نور اړتیاوي ضرورت پوره کېدل د ګڼو هیوادونو نه کېږي، هغه کم کم هم روادت کو نو زموږ اړتیا پوره کولی شي. لوی د تشویش خبره نه ده، خو یو اثر څه په سیمه کې پروت ده د ګرانۍ عمومي اثرات لېغونه موږ هم نشو وتلی، هغه به منفي اثرات به ولري د افغانستان په حالت سره.
مننه عربي صاحب، د دې پاسپورت په برخه کې چې واوریدونکو اندیشنه لرله څه جواب ورته لري؟
مننه خپلواک صاحب، رات نه د پاسپورت تذکرې په اړه چې پوښتنه کړې وه، خپلواک صاحب او ټول نور اوریدونکو ته موږ اطمینان ورکوو چې موږ د کونسلي خدمات ټول فعال دي، هیڅ نو ستونزه به نه وي. هغه څوک چې زموږ سفارت یا کونسلي ته مراجعه وکړي د هغوی به مشکل حل کېږي. یوازې ستونزه چې ده موږ د پاسپورټونو کتابچې نه لرو، دا خلاص شوي دي. پرون ما خبر واورېدلو چې د دوبۍ کونسلګري ته استول شوي دي، خدای دې وکړي چې بون ته هم راواستول شي. که بون ته راغله دغه مشکل به په عمومي شکل باندې حل شي. د تذکرو دپاره د الکترونیک تذکرو امکانات تر اوسه پورې دلته نه دي برابر شوي. د نورې تذکرې یو پروسه لري، څو موږ ته مراجعه وکړي دغه مقابل ته استوو، کابل د اسایي ریاست کې هلته تای مراحل کېږي، دوی چې واپس خلاص کې موږ ته راستو، موږ د هغه په مورد باندې دوی ته تذکره ورکوو. یو شی باید واضح وایو چې سفارت هیڅ نوادیدي صلاحیت نه لري چې چاته تذکره ورکړي. تذکره د هویت هغه د افغانستان ورکړي، کله چې هغه دنه تایید شو اسناد ټول تای مراحل شو موږ ته راشي، موږ هغه وروسته دا خلکو ته ورکولای کیږي. د پاسپورت کتو پاسپورتونو وخت خلاصو دی تمدید لپاره د تستیکرونو په بون کې چاپ شوی پور پاکټول سپارتون ته استولیز ما په نظر نورو سپارتون سم شریک کړی دی. هغه مشکل هم شته د تستیکرونو چې دی د اروپا هیوادونو ټولو نه لیدي او هغه د دوی ستونزې ورسره حل کیږي، مشکلات حل کیږي، دا ستونزه نشته دی. یوازې مونږ نوې پاسپورت دغه وخت نشو ورکولای.
مننه عربي صاحب، دا همدا مشکل دی له خاطر چې په اوکران کې مخکې تاسو اشاره ورته وکړه چې یو شمېر افغانان په اوکران کې دی او هغوی اسناد نه لري، فرضاً پاسپورت نه لري چې له اوکران هم راووسی. مجاهد صاحب، په دې برخه کې تاسو د ختیځ اروپا له هیوادونو سره یا د اروپا له نورو هیوادونو له سفارتونو سره مرسته کولای شي؟
بله بله، زه کولای شو. زموږ غوښتنه هم څه ده د ختیځ اروپا له هیوادونو سره کوم کسان چې د اوکراین راځي واغه افغانان دي، دغه سره همکاري وسی او
او بخښه. زما پوښتنه دا ولې له سفارتونو سره، یعنی تاسو آیا ممکنه ده چې د سفارتونو پاسپورتونه راوستوي چې خلکو ته ورکړي؟
افغانستان سفارتونو کومزوري؟ بله، هلته تر اوسه پورې موږ یعنی د پاسپورتونو کمښت نه لرو. هم سفارتونو کې د یو حادې پورې پاسپورتونه شته، ځکه د یو فعالیت ډېر نه وو، پاسپورتونه چې هلته رسېدلي وو مخکې هغه شته. کارتیا سي بل شکه رسولي سيز موږ وزارت خارجي رټولو سفارتونو سره پاري کوي.
مثلا فکر کوم عربي سب تاسو ول چې پاسپورت نه لري کنه؟
بله، په اروپا کې پاسپورتونه نشته دي، یوازې دلته نه چیرې دي بونته. نو بعضي سفارتونو چې په خوای مخ کې اپلیکیشن نه ډکړي و هغه پاتې دي، او بونم رسمي مونټویل دي چې موږ هیڅ نو پاسپورتونه نه لرو چې.
بله، همدا مجاهد سب تاسو توضیح سره
او د ته انشاء الله زړه د ځان سره نوټ کړو بیا خرجه وزارت سره خبرې وکم. خو ما ته ویل چې اوسې جرمني ته یې هغه پاسپورټونه لري او رسیدلې دي.
مننه. بیرته که بحث سره وګرځو چې د اوکراین جګړې څه اغېزې په افغانستان باندې کړې دي او د افغانستان په وضعیت باندې کړې دي، حقانیت سره مخکې مو د اقتصادي موضوع تاسو شه توضیح کړه. کدی ترشم تیل په نورې نړۍ کې هم ګران شوی دي، په سویډن کې څنګه د تیلو په بایو کې تغییر راغلی؟
بالکل بالکل، په سویډن کې د جګړې یعنی د 24 د فبروري مخه پنځلس کرونه وو چې کابو یو نیم ډالر کېږي. اوس اوس تېره شپه یې په تلویزیون کې وویل چې اوویس کرونه سو، یعنې دا تقریبا درې ډالره ته واوښته. او دې کار په عامو سویډنیانو په عامو اروپایانو باندې ځکه تاثیر کړی چې معاش ثابت ده، مخارج هم ثابت دي، او دا یو اضافه بار ده. مثلا هلته داسې هم کېږي چې دلته په سویډن کې یو قاعده ده چې هیڅ ټانک د 2000 کرون نه زیات نه پرېږدي چې تیل واچول شي. نو بیا ځینو د لاریو ډرایورانو او د سرویسونو ډرایورانو شکایت کاوه او په تلویزیون کې خپور شو چې موږ مجبوري څو وارې کارټ داخل کړو، بیا او دا خپل یو مشکل رامنځته کوي ځکه لاین زیاتېږي او د ټولنې هغه نرمال حالت ټولنه نرمال حالت ته وتلې ده. د خوراکي موادو نرخونه لوړ شوي دي، خلک دلته دغه هیوادونه خلک یو څه ډارېږي له روسانو څخه چې ممکن حمله وکړي، اوړه اخلي، غوړي اخلي، خوراکي مواد اخلي، ذخیره کوي. ځینې کسان په خپلو زیرزمینیو کې یا تلخونو کې ځایونه جوړوي هلته یعنې آمادګي نیسي. او ضمناً په سویډن کې تیر هفته یو عمومي الارم وسو او هغه څو دقیقې دوام درلود. خلک دې ته متوجه کړي که داسې یو بل الارم کیږي بیا باید خلک هغه مشخص ځای ته ولاړ شي او کوم چې مخکې له مخکې په نظر کې نیول شوي.
مننه حقن یار صاحب. مجاهد صاحب، په دغه یو حالت کې چې فرضاً د دنیا یو ډیر سولیز هیواد سویډن هم ورلمخه تیاریانې نیسي، فکر نه کوي چې د اوکراین په څیر جګړې چې ممکن په ټوله نړۍ باندې خپل اغیز او تاثیرات وشیندي په افغانستان کې باید ځینې تیاری ورته ونیول شي او کنه؟
بلې، په عموم کې خو تیاری ضرور ده، خو یو دوه نقطې باید ووایم. افغانستان مخکې له دې نه چې اوکراین جنگ کې سي په خپل ستونزې درلودې، هغه د ستونزو د حل لپاره موږ لاس په کار یو، که هغه ستونزې موږ حل کړو د دې لپاره تیاری هم راځي پکې. او دوم دا چې اوکراین له موږ لږ فاصله کې هیواد ډېر سره تړلی نه وو په اقتصادي لحاظ یا په راکړې ورکړې او تګ راتګ او امنیت، ډېر متضرر کېږي مستقیمه نه، صرف هغه سیمه ییز منفي اثر به په موږ وي. او دریمه موضوع دا ده چې د آمادګۍ په صورت کې که اړتیا پېښه شي نو بیا موږ بدیلې لارې لرو چې زموږ اړتیاوې د هیواد هغه پوره کړی سو د عاجل پېښې یا د عاجل ستونزې مخنیوی.
مثلا توزیع که یو تنور مرکی فرزن چه تیاری یعنی؟
مثلا که تیر گرانی پیکی گی یا دی نفتو نخو زیادی گی دی خزیاد مکوالی سو لگانو نورو حوادون سرم دی نفتو دی وارد ورد برخی خبری وکو او دا وسم دی مکده اکتی آور نفت رسی گی افغانستان تا دا سراتی دیر ندی. او خوب یا هم که تیر عجل اکتی آسی دی موضوع باندی او داشت خوراکی موادو درست پا موضوع مکار کولای شو آمادگی لرو او امید سه مقتدر زیان و ندستی.
لکه څنګه چې تاسو ویل چې افغانستان انرژي له ترکمنستان او ایران واردوي، حقانی صاحب تاسو د سویډن کې له 15 کرونو او 20 کرونو ته تیل رسیدلی دي، لیکن د سویډن تر څنګ ناروې د تیلو ډیره په تیلو ډیره مالامال هیواد دی، څرنګه باید فکر نه کوي چې تاثیر دومره نه وای کړی د تیلو قیمتونو زیاتوالی؟
بلې، تاسو خبره درسته ده، ولی یو توافق موجود ده قبل د تیلو د صادر د ترلاسه کولو په تړه باندې هر هیواد یو معین مقدار کولی شي، هغه توافق نه څوک پخه نه شي کولی. د بل اړخه هغه هیوادونه چې تیل لري هغه که برانچ تیل دي او یا دبلیو ټی آی تیل دی چې د خلیج او د شرقي اروپا او دغه همدغه برانچ تیل دی. دوی مثلا عربستان اوس هیڅ ډول علاقه مندی نه لري چې زیات تیل تولید کړي، ځکه چې دوی غواړي په قیمت یې خرڅ کړي، یعنی په شل یو سل شل ډالر باندې یو بیلر تیل دا ډیر لوړ قیمت ده. دغه هیوادونه چې تیل لري د هغوی تشویش دا ده چې که دوی تیل خلاص شي یا به دوی د خپل ځان لپاره دغه نه لري، ممکن د خپل ځان لپاره یې ونه لري. له بل اړخه د ناروې تیل کفایت نه کوي، یعنې د ناروې تیل هغومره نه دي څومره چې اټکل کېده، ولې د روسانو تیل او ګاز په نړیواله کچه باندې دریم ځای لري روسان په تیلو کې. همدغسې زه د مجاهد صاحب د خبرې په احترام سره دا ویل غواړم چې د مثال په ډول روسان د غنمو او اوکراینیان د غنمو تر ټولو زیات په اروپا کې صادرونکي وو. کله چې دغه غنم ودرېږي او دغه براو داسې نور شیان هم دي، دا خامخا تاثیر ځکه کوي چې هغه تقاضا چې پخوا رفع کېده د روسیا او د اوکراین د صادراتو پر بنیاد باندې هغه تقاضا خالی پاتې کیږي. هغه تقاضا بل اخر هغه ځای ته مراجعه کوي کوم چې موږ اخلو، موږ په هغه قیمت نه څه اخیستلی چې اروپایان اخلي. اروپایان زیات پیسې ورکوي، پینان خرڅونکي اروپایانو ته مراجعه کوي. د ایران په شمول ایران ډیر وسلاش کوي چې خپل تیل په اروپا باندې خرڅ کړي، ولی فکر نه کوم چې ایران په دې کې موفق شي. نو په هر حالت باندې د تیلو مشکل ځکه خطرناک ده چې وسایل د تیلو په بنیاد باندې حرکت کوي، او تیل غیر مستقیم د خوراکي موادو پر قیمت باندې اثر غورځوي. او کله چې خوراکي مواد قیمته سو خلک ناراضي کیږي، کله چې خلک ناراضي سو حکومتونه ته ستونزې پیدا کوي.
حقانی صاحب، ستاسو د خبرې په تایید البته اوکران ډیر غنم ترکیه او د منځنۍ ختیځ هیوادونو ته هم استوي، یعنی د هغوی هم ډیر اعتقال د اوکران په غنمو باندې ده، او د انتقال په برخه کې د اروپا په برخه کې راپورونه وایي چې په اروپا کې ډیر انتقالات فرزن د کشتیو لاري او یا فرزن د پمځکه کې د ریل لاري، لیکن د افغانستان غونې هیوادونه چې ریل نه لرو تیل په قیمتونو باندې ډیر زیات منفي اثرات پرې باسي. څنګه مجاهد صاحب؟ بله مجاهد صاحب، اوري فکر کوم ټلیفون رابطه ل مجاهد صاحب سره قطع شوی ده. رابشم اخته عربي صاحب ده. عربي صاحب، بیرته که په مجموع کې د تراش مجاهد صاحب مخکې تاسو سره شمنه وکړل چې د پاسپورتونو غم بخرو، څنګه دا کار کوي د افغانانو ستونزې په اروپا کې خصوصا د دغه کډوالو سره اوکراین راوځي تر یو بریده حل نشي؟
شبر صاحب، کدا کار وشي اتمن ولینا دا خو یو نیک اقدام دی. ډیر زیات ستاند چې وای یو کال مخکې اپلیکیشن نه ډکړی دی، روسه پورې منتظر دي چې نوې پاسپورت واخلي. دا به یو غټه همکاري وي کدا کار وشي د اروپا لپاره. او هغه کسانو چې اسنادونه نه درلودل، زه به د هغو باره کې یو څه تشریح درته درکړم. هغه کسان وو د تحلیل په وخت کې اوکرين تر ولشي وو، دوی به منتظر وو چې درې ملک ولاړ شي، کاناډا، امریکا، بیا برتانیا، نور ملکونو ته، چې دوی هغه اسناد تای مراحل په حالات کې وو. هغوی اکثر اسنادونه نه درلودل. یا بعض افغانان وو چې دوی د ویزو لپاره یا د اسناد تای مراحل لپاره بعض ارګانونو ته خپل پاسپورټونه استولي وو، هغه ملته بند پاتې شو. نو دا ستونزه شته وه که څوک ډېر زیات ستونزې سره سفارتونه ورسره کومک کولی شي، هغه مربوطه هیوادونو ته وضاحت ورکولی شي چې دوی دغه ستونزه دی. او خصوصا اروپایان په دې کې بیا همکاره دي. څوک چې ستونزه ولري د سفارت له خوا نه بعضې کسان د هېڅ نوه اسناد نه لري، پاسپورټ نه لري، په دې وخت کې مونږ ته مراجعه کړې، مونږ یو مکتوب ورکړی دی، بیا دوی دپاره غټ شوی ډاکومېنټ ورکړي دي ورته. بعضې همکاران دي چې د هغوی فامیلونه د دینه خوام باز د کسان چې هغه اسناد نه درلودل موږ سره همکاري کړې ده، بیا هغه قربا هیواد ورته ورکوي، د شول ډاکومېنټ ورکوي. نو دا ستونزه ورسره حل کیږي، او تر څومره چې فکر کوم دا به دومره جدي ستونزه نه وي. هغه څوک چې اسناد نه لري که نږدې هیواد کې د افغانستان کونسلی ته مراجعه وکړي، دغه ستونزه یا د کابل له طریقه یا د همدلته په داخل د سفارت کې ورته کېږي. یو ښه خبر دغه دی چې اوس اکثره کونسلي د کابل سره وصل دي، او د دوی څومره د کونسلي اسناد چې تای مراحل ته ضرورت لري هغه کابل ته استوي، هغه نه مکتم را دي. دغه ستونزه اوس حل شوې ده په عمومي کې.
مننه عربي صاحب. د مجاهد صاحب ټلیفون بیرته وصل شو. مجاهد صاحب، مخکې قانیار صاحب د اقتصاد د اغیزو په ارتباط ویل چې د اوکراین جګړه د دې خطر هم په ټوله نړۍ باندې شاید اغیزو کې چې اوکراین اروپا ته او نور سیمې ته هم غنم استوي، او نور د زراعت په برخه کې اوکراین ډیر اغیزمن دی. د غنم په برخه کې د نړۍ په څو هیوادونو کې راځي. هغه شمیر اسما هیر دی، فکر کوم پنځم هیواد دی چې ډیر غنم نورو هیوادونو ته هغه کبي صادروي. څنګه دغه شان په افغانستان باندې تاثیر ونه کی د خوراکي موادو د قیمت؟
بله مخکې ما ویل چې یو عمومي اثر د سیمه یو کې هم افغانستان هم کوي، ځکه افغانستان د دې نه مسؤل خو په لویه کې نه کوي، ځکه اوکراین یو کومو لږ لرې هېواد ته بل مخامخ غنم افغانستان ته نه راتلل. موږ غنم ډېر له قزاقستان او ترکمنستان او
پاکستان واردول هغه لارې مختوسم ستا خلاصې دي. اول دا یو خبر بلم باید وکړو چې د اوکران جګړه یو خو زه فکر کوم ډېره به اوږده نه شي یا رقم څه کېږي کېدای شي لنډه شي. دې نه د تېرې کورونا ناروغۍ اثرات په نړۍ باندې ډېر منفي وو، په مراتبو ډېر زیات زیانباره وو. تمام جګړې خو پېښېږي په نړۍ کې، ډېر هېوادو کې مخکې هم پېښې شوي دي، بیا به هم پېښېږي، خو هغه دومره لوی اثرات نه غورځي لکه ځینې نورې نړیوال لوی حادثې. هر صورت موږ د دې اطمینان ورکوو چې د افغانستان باندې به ډېر اثر نه وي او موږ بدیل لارې لرو.
مجاهد صاحب، مثلا ملګرو ملتونو ویلي وړاندیز چې کړی دی د نړۍ له هېوادونو چې شاوخوا 4.5 میلیارد ډالر بشري مرستې د افغانستان لپاره راغونډې کړي. د اوکراین تر جګړې مخکې له دغه ازادي راډیو تقریبا کهر ورځ نه ویو ورځ بعد دوه ورځې بعد بم دغه راپور درلو چې ملګرو ملتونو د 10 دلته ورسول هلته ورسول. اوس بيخي غلي دي، فکر نه کوي چې دغه رقم مرستې ممکن له افغانستان سره کم شي؟
اول خو دې مرستو بهر سیدل ته رسیدلې دغه توزیع اوس هم روان ده او بل ځمنی حصے دي هغه هم په پام کې دي سره ورسیږي. او بل دغه سیدغه مرستي د پاکستان د ډیر درد نشي دوا کولای، باید موږ دلته داخل کې حساب وکړو بنیادی کارونه وسی تو افغانان کار پیدا کړي او په خپل قوه د رګدي لپاره ډیر ضرورت مقامونه وقف مرستي مقطعي وي او د دې مقماله نه وي. هغه مرستي کرام چې د افغانستان په وجه ډیر بدلون نه راځي، په اړ خلک به څور د لپاره تسکین کړی شي. موږ بدیل لارې باندې کار کوو، په دې کار کو زیربناوي شروع شي، د تخت کارونه شروع شي او د پنګون لپاره زمينه مسایل شي. ان شاء الله غلاره موږ ته اوس خلاص ده نړۍ غنه هیوادونه لري او موږ کوم هیوادونه په تماس کې یو پنګون ته زړو کی جنگ نشته ان شاء الله د اوکران جګړه سره نه کوي.
مثلا په یو ډیر مهمو پروژو کې چې تاسو هم ازادي راډیو ته په دې برخه کې اشاره کړې و، د ټاپي پروژه ده، د آسیا پراختیایی بانک د پاکستانی رسنوی په استناد داونه خبر ورکړ چې دوی نه غواړي چې دا پروژه تمویل کړي. فکر نه کوي چې دا پروژه هم ممکن وسنډی شي؟
په افغانستان کې موږ سم معلومات ورو د ټاپي پروژې سره تطبیق ده، هغه د ترکمنګاز شرکت په خاص ډول ترکمنستان قیمت ورکړي او پیسې ورکړي، هغه له خوانه تطبیق کیږي. داسې بیا د پاکستان اوري خو د څوک تر هند رسي د دې کې ځای بانک وان دا وا نو کې څنګه ارخوخي په افغانستان کې ودا تطبیق کیږي. په افغانستان کې خبرې کړي د خپل غ شرکت افغانستان سره قرض کوي به ورسره ادا کړي.
مننه حقن یو څه ک چرته تاسو تراشم او د خبرونه روسي او تنشتې شي یو په عمومي صورت باندې تاسو نظر څه دی چې د اوکراین جګړه به لالوی سره په اقتصادي او سیاسي برخه کې په افغانستان باندې څه تاثیر وکړي او افغانان باید څه وکړي چې له دې اغیزو ډیر متاثر نه شي؟
لالوی سره تاسو معلومات پرلې سپېڅې نړۍ اوس یو نړیوال کله دی، نه ډیر سره په اړیکه کې دی، ډیر سره تړلې ده، دغه کچې په خوا اټکل کې ده، نو خامخا اثر لري او اثر زما په خاصه توګه په افغانستان اثرات ممکن هم اقتصادي او هم سیاسي. سیاسي په دې معنی چې هغه توجه چې افغانستان ته وا هغه توجه نه نشته، ځکه چې خپل غربيانو او اروپایانو ته په کور کې ور بلسو او دې له دې غوړ څخه سخت دار لري. دې کوشش کوي په هر شکل کې د دې مخه ونیسي. البته ځینې داسې وادونه هم ستاسو د جګړې ته خوشاله دي. بل اړخ دا دی چې اقتصادي اړخ هغه مرسته چې افغانستان سره کې دا هغه مرسته په هغه کچه چې باید او شاید څه وي په هغه کچه نه کېږي، ځکه چې ټوله توجه بیا هم د اوکراین په اوکراین کې دننه او له اوکراین د باندې ده او حکومت اوکراین ته کومکونه رسول دي. نو خامخا به دوی د افغانستان له کومکونه څخه یو برخه بیا تي کوي. په سیاسي لحاظ په عمومي کې د افغانستان لپاره ځکه دا یو فرصت وینم، ځکه چې اوس روسیا له امریکا سره او له غربیانو سره ښکر په ښکر ده. د دې فرصت څخه د افغانستان حکومت کولای شي ښه استفاده وکړي او په لاندې مهال دغه جګړه زموږ په تاوان ده. په وګړو مهال کدا فکر وکړو زموږ لپاره، زما په شخصي نظر باندې زموږ لپاره تر غښتلې روسیې یو ځای په روسیا ځکه خدای چې زموږ د شمالي ګاونډیانو لکه د روسیې تر پښې لاندې ده، هر څومره چې زموږ روسیا قوي کیږي هغه زموږ شمالي ګاونډیان په تیر بیا د تاجکستان هیواد لکه څنګه چې تاسو شهید یاست هغه یو په یو ډول یا بل ډول باندې په افغانستان باندې د بلوسي علاقه مند لري. نو زه فکر کوم چې په عمومي کې تاثیرات یې ستاسو هم په اقتصاد کې، خصوصا په اقتصاد کې او هم په سیاست کې خو دا په دې پورې تړاو لري چې موږ د افغانستان د حکومت مشرتوب له دغه فرصت څخه څه ډول استفاده کولی شي. ولې دا سیم باید ونه وایو چې موږ بالکل متضرر نه کیږو، یعنی موږ هم متضرر کیږو، دا اوس هم روان ده، دغه قرار قرار دغه تاو افغانستان ته را رسیږي، خو کله چې لازم اقدامات وسي او پیشبینه وسو په حالت کې د ګمان کوم باوري هم چې انشاءالله افغانستان ته ولې چې له دغه کړکېچ څخه بې ضرره راووځي او موږ کولی شو په افغانستان کې دغه سوالت چې افغانان یې امید لري، یعنی هغه د خودکفاع
مننه حقنیر صاحب. مجاهد صاحب د خبرونې ورسیو تر رسیدلی او کستاسو نظر واخلو د حقنیر صاحب د اندیشنو په ارتباط وطنوالو ته څه اطمینان ورکوي؟
بله حقنیر صاحب، خبرې دقیقې دي. یعنی د دې جنگ اثرات په عموم کې په افغانستان باندې دي، په سیمه دي او خنري، او دومره موضوع دا ده چې د جنگ دوام په سیمه کې یا داسې لوی کشمکش څه پیښیږي، موږ ورته خوشبینه نه یو. هغه په سیمه کې بې ثباتي ته لاره هواروي، او هغه هېوادونه چې نوي له جګړو تقریبا راوتلي هغه ډېر حاسد پذیره کیږي له بېلابېلو ناحیو نه. خو په عموم کې افغانستان یو خوشبختي داسې هېواد هم له اوکراین فاصله کې ده، او بل ډېر زیات تجارتي احتکام نه و پې باندې. د افغانستان خلک انشاءالله نه ترنه متضرر کیږي، خو سیمه باندې اثرات تبان شته، هغه منفي اثرات نه وګم تبان لږ زیان دي.
مننه زبیح الله مجاهد د طالبانو ویان په پرا کې د افغانستان سفیر شاهزاد ګل عربي او د سیاسي چارو کتونکي عبدالکریم حقانیات چې په دې خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته. له هغو اوریدونکو هم مننه کوم چې د سکایپ او ټلیفون له لارې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. تر بلې خبرونه مو په خدای سپارم.
ਕੰਮ ਬਖਮਾ ਦੇ ਜੰਗਾ ਯਪਤੋਰ ਤੇ ਕਿ ਦੀ ਕੰ